Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. نن پنځن به ورځ د 1398 یوم هجری المریز کال له لړم یا قرب د میاشتې شپاره سم ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له ومه سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې د تاجکستان د چارواکو دی دا چې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یادایش ورغلو وسلوالو د هیواد پر امنیتي پوستي حمله کړې د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 209 شاهین قلوردو ان چارواکي د فاریاب په دوه سوالو کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت خبري وشي. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په دوه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام و تحت رهبری
د قیام په نوم د پوځي عملیات د 209 شاهین قلوردو د قماندان په مشرۍ د فاریاب په قرغان او قرمقل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل امنیتي ځواکونه په لومړنۍ نښته کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړې. د ښاغلي رضایی په وینا په دې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته به امنیتي پوستې هم په سیمو کې جوړ شي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران نن په تاشکند کې غونډه کوي. دا خبر پرون د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله خبر کړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو تمرکز وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دوی به د افغانستان پر حالاتو له دې اړخه چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر امنیت څه اغېز کولی شي بحث وکړي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان نه راوښتې او په داعش پورې تړلې ول د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. د افغانستان حکومت د تاجکستان د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د داعش ډلې هم د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې پرون د 500 اوورونو په نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د 500 اوورونو 60 اوورونو او ټیسټ میچ سیالیو لړۍ پرون پیل کړه. په دې لړۍ کې دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ ماته ده. د افغانستان او ویست انډیز لوبډلې به د 500 اوورونو دوه نور سیالۍ هم کوي. دوهمه 500 اوره سیالۍ د شنبه په ورځ د کرکټ د سیالیو د لړۍ د په لکنهو خار کې روانه ده. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسمن پیل شوه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه کړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د ایران د ولسمشر لوري اعلان شوی خبرې د منلو وړ نه دي. په فوردو کې 1440 سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز ورکولو پیل له هغو تعهداتو سره چې ایران له نړیوالو سره کړي اړخ نه لګوي. تهران ورسره له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په می کې له شوي تړون ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. د یو بل خبر له مخې د ایران جنوبي سیمې پرون یوې زلزلې چې شدت د ریختر په کچه 15.4 ثبت شوی لړزولي. د راپورونو له مخې زلزله پرون د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې شوی ده. تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو راپور نه دی ورکول شوی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضا په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلیم ټیلر، د بهرنیو چارو وزارت چارواکی جورج کنټ او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ به د نومبر په 14 او 15 استماعي غونډې ته حاضر شي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوی کړی و او په عین حال کې پر کې فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ټرمپ استضا ته لار برابره شي. ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او له پردی هیواد یې غوښتنه کړې چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي، خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې هیڅ ناسم کار نه دی کړی. خبرنامه ازادي رادیو اوریدل کدا وز نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د تاجکستان د چارواکو دا چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورغلو وسله والو د دوی پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې، د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې جګړو د نورو ستونزو تر څنګ چاپېریال ته هم ډېر زیان رسولی.
روغتیا مې والله چې دغه لوی اختر راځي دغه حالات دغه جنګو تاثیر.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي ځواکونه یې په سوریه کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او د هغه د کورنۍ یوه بله غړې نیولې. د ژوند رنګونو کې به د غزني د فرهنګ د ریاست د تیاتر د برخې له مسؤل واورئ.
نو غواړم چې دلته تمثیلي ټوټې ولیکم او ممثلین وروزم او دوی راشي دلته کار وکړي او چې خلکو ته ښه پیغام وړاندې کړي.
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 صفه او ازي اورېدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تاجکستان د چارواکو دی دا چې له افغانستان ورغلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د هیواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې، د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت په اړه جدي اندېښنې راپارولي. تاجک چارواکو پرون وویل د وسلوالو یوې شل کسیز ډلې د دوی پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې. په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي هم وژل شوي. د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وایي چې دې حملې ته د کرملین پام بیا اوښتی. کرملین چې تر اوسه د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د وسلوالو د اوښتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
په تاجکستان کې چارواکو پرون ویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په 60 کیلومتر کې او د ازبکستان پولي ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو د دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په دریمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتېر شوی ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاو د رودکي په سیمه کې د اشقابات سره د پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولي ته نږدې دي، د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسلوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبريالانو ته اجازه نه ورکړي چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول شوی او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستان ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او لدې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده و. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلې په کرملین کې هم خلق ځانته متوجي کړی دی. په کرملین کې چارواکو لډيري مديره هيڅ د داسې امکاناتو خبرتاري ورکاو. د روسي چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زورګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچيري هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهد او تایید نشي، دا معنی لري چې د منځنۍ اسیا، روسي او چین حکومتونه باید خپل پالیسي د واهي غواښونو لمخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوه. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولي ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دی امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او افغانستان خپل خاورې ته د وسلوالو د تګ راتک مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د ورستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړي.
د غرض د بدخشان مرستیال ولی عبدالغفار انګردش د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د دی ولایت نو سایولس ولی ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. خاغلی انګردش ویلی چې یوازې پر مرکز کې امنیتي ځواکونه میشتي، خو نور د دې ولسوالۍ 80% خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. هغه ویلی چې د هغه سیمې چې له تاجکستان سره پوله لري هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د تاجکستان سرحدي ځواکونه ویني چې په بل اړخ کې وسلوال طالبان لیدل کېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پروند جګړو له عمله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ وکړه. هم په افغانستان کې د غورس پر رسمي ډول نن منځل کې، خو د دې هوا چاپیریال ورځ تر بلې د جګړو له عمله ککړې. اکرام الله اکرام د کابل یو روغتون ته ورغلی او له یو داسې ناروغ سره خبرې کړې چې روانې جګړې په تنفسي ناروغۍ اخته کړې.
ما ته دا مرض په لوی اختر کې سره رسیدلی.
شپیت کلن شیرین گل چې په شدیدی تنفسی ناروغی اخته دی فکر کوي ناروغی په افغانستان کې د روانې جګړې لامل ده. د لوګر ولایت د پولی عالم د اوسیدونکو وای نږدې یو کال وړاندې ورته هغه مهال د سینې ناروغی پیدا شو چې په سیمه کې جګړو زور واخیست. شیرین گل لتیرو 15 ورځو د کابل دانتانی روختون په یو وارد کې بستر ده. د ناروغانو د بسترخونه که څه هم ګرمه ده خو شیرین ګل له یخنۍ ریګ دی او په سختۍ ساه اخلي.
ټول بارته د انسان په ژوند به څنګه تاثیر نه کوي. ته اوس مخلوق ته ګوره، زه اوس نسل پیدا کیږي د چا لاس کمی، د چا ګوتې نه وي، د چا سترګه یوه غټه یوه وړه وي. دا خو تاثیرات نو په روغتیا مې والله چې دغه لوی اختر راځي همد دغه حالات او دغه جنګو تاثیر د کاوز مرض مې درلود. لغل لاسه د احتیا هغه مرض ته ورسېدم چې د ما خېټه دومره ودرېده.
شیرین ګل په افغانستان کې د روانې جګړې یوازینۍ بیلګه نه ده، بلکې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله زیات شمېر خلک روحي او فزیکی زیانمن شوي دي او له همدې امله په دوهم ځل د جګړو قرباني کیږي. د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملې او د بهرنیو او افغان ځواکونو هوایي بمبارونه هغه څه دي چې د دې هیواد هوا او چاپیریال یې باروتي کړي دي. د ننګرهار د پچیراګام په توره بوړه کې په 2001 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي حملو تاثیرات لا هم د سیمې پر خلکو پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وړاندې ویلي وو چې د تورې بوړې او خواوشا کلیو په انسانانو او کورنیو څارویو کې د جنیتیکي بدلونونو سربیره په کرنیزو حاصلاتو کې هم د پخوا په پرتله د پام وړ کمواله راغلی چې یو شمېر روغتیایي ماهرین لامل په بریدونو کې د خطرناکو وسلو استعمال ګڼي. شیرین ګل هم وایي د دوی په سیمه کې د جګړو له امله د حاصلاتو هغه پخوانی خوند نشته. د ده په وینا وړاندې نږدې 13 جریبه ځمکې ټنونه د غنمو حاصلات ورکول، خو اوس دغه حاصلات لسګونه منو ته راښکته شوي دي. خو که چیرې د افغانستان په روانه جګړه کې خطرناکې وسلې استعمال شوي وي، نو د جګړې ښکېلو اړخونو به په دې کار سره د هاګ د نړیوالې محکمې هغه مقررات چې په 1899 او 1908 میلادي کال کې تصویب شوي وو چې له مخې هیڅ ځواک اجازه نه لري په هیڅ یو جنګ کې زهرجنې وسلې استعمال کړي تر پخو لاندې کړي وي. که څه هم د افغانستان روغتیایي چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د کابل د انتاني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمر وایي په یو شمېر ناروغانو کې داسې پیښې لیدلې چې ریښه یې روانې جګړې ته رسیږي.
نو بیا چې کله دغه نه د تاریخچه څیړو، نو دوی په هغه ځای کې ژوند کړی چې هغلته مختلف بمبارۍ شوې دي چې دا خپله بمونه په خپل ترکیب کې مختلف کیمیاوي مواد لري او د دې ترڅنګ دا باعث دې شوې چې د هغې په هغې باندې اثر کړی په دې مور باندې او بلاخره داسې یو نیمګړی ماشوم دنیا ته راوړي.
د دې تر څنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د افغانستان روان جنگ د نورو ورانیو تر څنګ د دې هیواد چاپیریال هم ککړ کړی دی. د دې ادارې ویان دی لیلا سامانی ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دوی په دې برخه کې کومه څېړنه نه ده کړې، خو ویلی شي چې روان جنگ د دې هیواد بیلابیل بنسټونه اړنګ کړي دي.
د دې ټولو لامل جګړه ده، زموږ په صحت او اقتصادي اغیزه کړي. ډېری خلک کله چې د کسب او کار نه پاتې کیږي او ښار ته د کار لپاره راځي، نو بیلابیلې روحي ناروغۍ ورته پیدا کیږي. عمومي څېړنې نشته، خو زموږ په ټولنه کې ډېر خلک دي چې روحي ناروغۍ لري، تل خفه او ناهیلي وي. دا ټول د جګړې له امله دي.
دا به داسې حال کې ده چې نن د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
البته دا ورځ پرون و د نومبر شپږمه د جګړو له امله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي نړیواله ورځ، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیواله ورځ پاڼو ته کتنه کوو. احمد شي ورته بغوک شو.
فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خپره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خپرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پوری کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله، او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقشې پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسي بیا لیکي په وروستیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پوری کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 26 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر ویډلې پوری دا تور پوری کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربېره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعال ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریښې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستانی طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بې اغېزې نه وي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارک جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان د یو غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبی آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې جنوبی آسیا د طبي زیرمو یو شتمنه سیمه ده او د دې سیمې اقتصادي یووالی د شخړو او بحرانونو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. لیکوال په اروپا، امریکا او افریقا کې د ورته تجربو مثالونه راوړي دي چې د ګډې اقتصادي سوداګرۍ له لارې تجارت پراختیا موندلې ده. په سریلانکا کې افغان سفیر دا هم لیکي چې افغانستان د امنیتي ننګونو سربېره چې پر دې هیواد تپل شوي دي تل هڅه کړې ده چې په سیمه ییزه کچه اقتصادي همکاري پراخ کړي.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک غړې کمیټه وایي په افغانستان کې خصوصي ښوونځي تر ډیره د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دغه کمیټې چارواکو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خپلو موندنو نتایج له رسنیو سره شریک کړل. خاطر پر دې څه جزئیات اوروي؟
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواک غړي کمیټې یمک د 4 شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپل ارزونې 5م راپور له رسنې سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي خونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقرري ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسولانو سره لدی چې شمیر خصوصي خونځیو د ودانۍ او درسي مواد په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوی شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک پراپور کې راغلی چې خصوصي خونځي د پوهنې وزارت د مقرري خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقرري خلاف د خصوصي خونځي لوري د یو نوي نصاب جوړیدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي غړي کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وي په ځینو خصوصي خونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علوم مزامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود دره اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو خوانځي چې د پوهنې وزارت د مقرره خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسول شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که یک آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلی روحانی په خبره له خصوصي خوانځي او څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډ کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي خوانځي په تړاو ټاکل شوی مقرره د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمينه برابر کړی ده. خود پوهنې وزارت وی د خصوصي خونځي په پخوانی مقرره کې ستونزې وی چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډیر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایي د نوري نصحت د 4 شمې پورس ازادي راډیو ته وویل دا وی زموږ په پخوانی مسوبه کې یو لړ ستونزې وی، خو په دې برخه کې اوس یو نوې مقرره جوړه شوې ده چې یو لړ اصلاحات وروسته به ډیر ژر پلی شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډي کمیټې یمک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړه او دغه کمیټې د سپارښتنو په تړه وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلی شوی او یو شمېر نور د پلی کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې باندې والا موضوع د ترکیه ولس مشر رجب طیب اردوغان وایي ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوی مشر ابو بکر البغدادي و خزاو د هغه د کورنۍ و بل غړي نیولې تر دې مخکې د بغدادي د خور او د غرز د کورنۍ د نور غړو د نیولو خبره هم ترکیه چارواکو کړې و. فرشته جلال زې جزئیات اوروي.
ابو بکر البغدادی ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوی چې هغه څلور شتې درلودې. په خپل ابو بکر البغدادی د اکتوبر په 16 د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځنګړو ځواکونو ویل چې بغدادی د سوریه په شمال ختیځ ښار ادلب کې وژل سوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې ویل چې د امریکا متحدو ایالاتو له دې خبرې چې ابو بکر البغدادی په یو تونل کې ځان مړ کړی او پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ، خو ترکیه له خبري خبرګۍ نه جوړوي. اردوغان ویل له دې ځایه اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي ښځه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغې میړه هم نیولی دي. د ابوبکر البغدادي پر پناځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حملو څو ورځې وروسته رویټرز او اسوسییټډ پریس د لوړ رتبه ترکی چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیه ځواکونو پیدا کړی ده. ترکی چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 4 شوي ول او له هغې سره یې میړه او 15 لمسیان هم ول. اسوسییټډ پریس د پټو ترکی سرچینو په حواله وویل چې داسې انګیرل کېږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریک و. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي که یا، خو ترکی چارواکو ویلي چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې لکه د سرو زرو کان چې موندلی وي. داسې ګڼل کېږي چې د ابوبکر البغدادي یوه ښځه په خټه عراقي وه، نور نوم یې ده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسییټډ پریس په حواله د ابوبکر البغدادي و مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2014 میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یوه کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشی شوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسییټډ پریس په حواله داسې ګڼل کېږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په دوو قرغان او قرم قل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی نن په ازبکستان کې د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه پیل کړې. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استضاع په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واوري.
دا ژوند رنگونه
مزمل هوتک هم د غزنی ولایت تراث فرهنگ ریاست کې د تیاتر د مدیر په حیث باندې ګمارل شوایم.
دا خو یو ډیر ښه بخښ ته څه فکر کوي څو څړول کار نه پر مخ وړي.
نو غواړم چې دلته تمثيلي ټوټي ویلي کما او ممثلین وروزما او د راشي دلته کار وکي او چې خلکو ته ښه پیغام وړاندې کی.
مثلا تاسو دی فکر کړی چې څړول تمثيلي ټوټي باید تاسو پر لار واچوي چې مثلا خلک خوشاله کوي یا خلک وژړوي یا خلک وخندوي څړول بو یاغه.
یم تمثيلي ټوټي باید ښه پیغام د خلکو لپاره تعلیمي یا غبایت سولیزي یا غبایت فرهنګي چې خلکو ته پیغام وړاندې کی.
مخکې دې داسې په ځینو داسې تمثيلي ټوټو کې خپل کار کړی دی که نه دی کړی؟
کابل کې چې کله مطالعه او ممثل و منو بعضو رادیوګانو تلویزیونو ته بتللم عملته مې رول ادا کړی دی.
اصلا داسې یو رول چې تا ډیر خوښ و دغه چې تا ژغ په کې بدل کړی و یا دې خنداب کې کړی و تا غرته کولای شي؟
او ولې نه، زه خپل په یو ډرامه کې خان ومه چې ما دوه زامن درلودل، بیا به همیش د مالدي سره جنجال و چې تعلیم وکړي او یو دی بل دی ډیر غریب سړی عیال به می هغه ته مثال راوړلو چې سبب هغه سي دربدره وای تاسو خونو دی خان زمانی باید تحصیل وکړي.
مثلا تاسو په ډول په کوم انداز کتاب ورته ویل چې تاسو تعلیم وکړو؟
هلکانو تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، دی جانګول زمانی وینې دا ګوره تمام اورس په کوڅو کې دغه خوشی ګرځي. سبب بیا ما ته خیراوي کوي چې پلاره تحصیل درا باندې و نه کړو. تاسو د کلی دی خان زمانی ای تحصیل وکړي چې د مال مخیم ټول نړۍ او افغانستان و پیژني.
شه ته خو تاو دا تچ کوم د خپل ژغ وړاندې کو په یو ډرامه کې ته خانوي ته دلته په غزنی کې څه فکر کوي چې تم ممثلین غروځي
د دې په خاطر باندې ز باید ډېرې ښې تمثیلي ټوټې ولیکم او د هغو نه وروسته باید ښه کرکټر ښه ممثلین وروزم او زه چې د دوی سره زه کار وکړم زه غواړم چې یو فوقالعاده د یوه فوقالعاده ډایرکټر په نسبت باندې له دوی سره کار وکړم او ممثلین وروزم د مکاتبو شاګردان چې دوی تمثیلي ټوټې وړاندې کوي او نور دلته ډیری کسان موږ رضاکاران لرو اوس هم کار پې شروع کړی دي چې دوی راځي غواړم دوی د دوی نه ښه ممثلین جوړ کړم
یو ځوان یاست څه پیغام لري د وطن ځوانانو ته
د وطن ځوانان باید تر هر څه مخکې تعلیم وکړي افغانستان یوازې په تعلیم او په کار باندې آبادیږي
داود جون رنگونه د غزنی د فرهنګ ریاست د تیاتر له مدیر سره مو خبري واوریدې په همدې سره د خبري مجله هم پاتې رسیدي خلاصې د رادیو سره اوسې د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام تر وو بوجود هم کوي بل خبري مجله زما همکار فرشنګا مختوړي لنوي مطلب سره سره د ترغلي فرشجن خره خلاص
سلام نوریاس نوري خسته نباشین.